د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د دې خبرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د طالبانو چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یونما نن په یو راپور کې چې د روان کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر افغان ښځو د لګېدلو محدودیتونو ځینې مثالونه هم وړاندې کړي دي. راپور زیاتوي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې د استثنایي کسانو پرته نور کارکوونکي له خپلو کورونو دندې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو راپور له حقیقت لرې بللی او ویلي دي دا راپور یا د هغو کسانو د قول پر بنسټ برابر شوی چې له افغانستانه تښتیدلي او یا په یونما کې د هغو کسانو په حواله چې د د په وینا د یونما له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په کندهار کې له دوه میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیا خپل دنده پیل کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمین وویل نوموړی د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان په اساس نن کابل ته ورسید. ښاغلي کریمی د ملا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم نه ده معلومه چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. په تیرو دوه میاشتو کې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د جنوب په 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې په کندهار، هلمند، روزګان، زابل او نیمروز ولایتونو کې د واکسین د دې څلور ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 1.5 میلیونه ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په روان 2023 کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو د ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د صادراتو له موافقې څخه د روسیې وتل ظلم بللای. روسیه نن دا تړون لغوه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر او دایمي استازي لندا توماس گرینفیلد پر روسیه تور ولګاوه چې بشري مسایل برمته کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان دیر لین بیا د روسیې دا اعلان یو ناوړه اقدام وبله. د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د دې تړون په اساس د غلې له لوی صدرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځنی ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبري غونډه کې د دې تړون د لغوه کېدو د اعلان پر مهال وویل روسیه به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ جان کیری نن په پیکن کې خپل چینایي سیال سره خبري وکړي. د په داسې حال کې چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقوقو او د چین د ارزي اداو له کبله ترنګلي شوی بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبری اژانس راپور لمخه خغلی کیری خپل سیال شی جن هاوس سره مخامخ تفصیلی خبري وکړي. د لنجدي او کلن ځند روسته د متحده ایالاتونو او چین ترمنس چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لمړی ځل خبري دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د حالت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات درکو او دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
یونما خو اول خپل هلته دفترونه لري او خلک چې دوی ته خپل شکایتونه وړاندې کوي د هغو پر بنیاد باندې دارنګه راپورونه وړاندې کوي.
په نورو موضوعاتو کې د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد به د طالبانو دریس ته له پام پرته ترورستان له منځه یوسي. د برتانیا د پارلمان یو غړي ویلي هغه وخت را رسېدلی چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. وبګورو چې شنون کی په دې اړه څه وایي؟
د نړیوالو لپاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساعد چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي. فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
په افغانستان کې د لومړي جمهوریت د تاسیس د کلیزې په اړه په یو ځانګړي راپور کې نیمه پیړۍ شاګور کوو.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د ده ارتباط
په 15 دقیقې بحث کې هم همدا موضوع شربو او ردو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدر من اوریدونکو ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو حکومت د خځو او نجونو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. یونما د موضوع د روان کال د می او جون میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په راپور کې بیان کړی ده. د یونما په دې راپور کې هم دا شان ویل شوی چې د ملګرو ملتونو په اړوندو دفترونو کې د خځو پر کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر هم اغیز کړی. په دې اړه جزئیات همایون هیواد راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په خپل راپور کې په می او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی. دا راپور چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی په مستند ډول د بشري حقونو د وضعیت د څرنګوالي او د ښځو په حقونو او ازادیو محدودیتونو ته پکې کتنه شوې ده. یونما په خپل راپور کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په می او جون میاشتو کې د هغو غیر دولتي موسسو په چارو کې مداخله کړې ده چې د خزو لخوا رهبری کیږي. د یونما د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلانو د خزو د یوې موسسې وسایل هم ضبط کړي دي، خو په راپور کې د دې موسسې د نوم او د فعالیت د ځای یادونه نه ده شوې. یونما همداشان لیکلي دي دوه نورو موسسو راپور ورکړی چې په یو ولایت کې د طالبانو حکومت د اقتصاد ریاست د خزینه کارکوونکو د درلودو له امله د دې موسسو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د جون میاشتې په 19 نیټه په بامیان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکوونکو کوللوري په لرګي د یوې خځې وهل او له عمومي پارک څخه ایستل او د 500 ساعتونو لپاره د یوې قابلې نیول او له هغې څخه په یوه نړیواله غیر دولتي موسسه کې د کار په اړه پوښتنې کول د دې راپور نور مستند موارد دي. د راپور پر بنسټ طالبانو دا قابله له کاره درګرځولو په خاطر په مرګ وخلې وه چې له دې امله هغې د جون میاشتې په 3 نیټه استعفا وکړه. د طالبانو له لورې د مې په لومړۍ نیټه د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې د دوه خزینه کارکوونکو نیول له دې امله چې محرمې ورسره نه بل هغه مورید دی چې د یونما په راپور کې یادونه شوې. په دې راپور کې راغلي چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکوونکو د کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر اغیز کړی او د روان میلادي کال د اپریل له 15 نیټې تر اوسه د یونما خزینه او نارینه کارکوونکي له کورونو کار کوي. په راپور کې په یو 15 کلن سړی د قصاص د حکم اجرا کېدل او په کندهار او پروان ولایتونو کې په درو د شپږو سړیو او یوې ښځې د وهلو یادونه هم شوې چې د طالبانو حکومت هغوی ته د زنا او لواطت په جرم سزا ورکړې وه. په راپور کې زیاته شوې چې که څه هم طالبانو په ټولنیزو شبکو کې د دې مجازاتو خبر خپور کړی وو، خو د سزا ورکولو په محل راټولو شویو کسانو ته ګواښ کړی وو چې د مجازاتو له صحنو د عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. د یونما په راپور کې په می او جون میاشتو کې د هغو 15 قتلونو یادونه هم شوې چې په ننګرهار، کونړ، تخار او سمنګان ولایتونو کې شوي وو. یونامه په تخار کې د تیر حکومت د یو امنیتي سرتیری او په سمنګان ولایت کې د یو مخکینی امنیتي مسول د وژلو یادونه هم کړې ده چې د دې سازمان په اداره د طالبانو له لوري وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې د مقاومت له ملي جبهې سره د تړاو په تور په کابل او پنجشیر ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نیول او ځورول هم دوام لري. په راپور کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د هغو دریو قتلونو یادونه هم شوې چې یاد کسان د داعش له خراسان څانګې سره د همکارۍ په تور وژل شوي وو. یونامه همداشان په خپل راپور کې په خپل سري ډول د طالبانو لخوا د خبریالانو او رسنیزو فعالانو په نیولو هم اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو لړ ټویټونو کې د دې راپور موندنې کړی دي. د نوموړي د ټویټ په یو برخه کې راغلی دي د یونما هغه راپور چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب خپور شوی او پکې مایوسي، ګیلې او شکایتونه وړاندې شوي حقیقت نه لري. طالبانو په خزو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په غیر دولتي موسساتو کې هم د خزو په کار بندیز لګولی او له نړیوالو اندېښنو او نیوکو سره ادا کړی چې د شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکړي دي.
و مورې دلته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو حکومت د خزو او جنو د حقونو او ازادۍ په محدودولو تورن کړی. په دې اړه راپور نن ملګرو ملتونو د تیرو دو میاشتو یعنی د می او جون میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه را ټول کړی د مطالب. د یونامه د راپور په اړه مې مخکې د مینا لیست په نوم د نړیوالو د یو نړیوال مرستندوی ټولنې د تخنیکی چارو لمشرې پلوشي حسن سره خبرې وکړې او لمړی مې ترې وپوښتل چې د دې له نظره د یونامه د راپور اهمیت په څه کې دی.
زه فکر کوم چې څه څه په یوناما راپور کې راغلي دي هغه هغه حقایق دي چې خلک روزمره په افغانستان کې سره مخامخ دي. نو فکر کوم راپور صرف یو انعکاس دی دغو مسایلو. لټول مهمه خبر دا چې تر دوه کالو رئیس په افغانستان کې د نجونو ښوونځي تړلې دي، یونیورسيټیانې تړلې دي، پانتونونه تړلې دي او د ښځو د کار کولو زمينه هر ورځ نور هم سختيږي په افغانستان کې. پامدارنګ نور بشري حقوقونه سي مسائل د امنیت په اړه کوم خبرې کوو. عمومي امنیت په افغانستان کې به تر اوسه وایي اما بیا هم وژنې تکونه لا جریان لري. نو په حساب باندې موږ نو څه کولای شو دغه یو پوره امنیت هم خلکو ته برابر ده. په دغه راپور کې په عین زمان کې سو ګورو د خلکو بشري حالت په افغانستان کې تر هر وخت بدتر یو حالت ده او د خلکو غو مسولیت سی باید حکومت ادا کی هغه نسی ادا کولای او د خلکو چاري خراب دي.
امیرمن حسن په هر صورت د طالبانو د حکومت ویان خغلی مجاهد په ټوټر لیکلی دی چې دا راپور له حقیقت لری دی. د ویلی دی چې دا د په نظر د هغو کسانو له قوله دا ډول راپورونه برابرېږي چې یا له افغانستانه تښتېدلی دي او یا هغه کسان دي چې د ده په وینا د ناوړه تبلیغاتو لپاره د یوناما په تشکیلاتو کې ځای پر ځای شوي دي او ځای نیولی. ستاسو په نظر د ښاغلي مجاهد دا څرګندونې تر کومه د توجیه وړ دي؟
دا بالکل یو غیر مسؤلانه بیان ده، ځکه چې هغه خلک چې د وطن نه باندې وتلي دي هغه هم د افغانستان وګړي دي او هغوی په افغانستان کې مهمره حق لري لکه څومره چې میشته خلک لري. د ژوند هغه حالات چې په افغانستان کې و زیات خلک مجبور اوسو چې افغانستان ترک کړي، دې معنی نه ده چې هغوی نور نسي کولای چې خپل وطن په باره کې خبرې وکړي. همدارنګه یوناما یا یو این همیشه یوه بېغرضه اداره ده او هغوی مسؤلیت دا د سدوی بیت حالات فیصله صحیح مشاهده وکي. او
میرمن حسن، دغه راپور چې ملګرو ملتونو برابر کړی او نور راپورونه چې وخت نا وخت افغانستان د مسایلو په اړه خبريږي، مقصد د بشري حقوقو په مسایلو، د ښځو د حقوقو په مسایلو، دا د کومو سرچینو په حواله برابرېږي؟
یوناما خو اول خپل الته دفترونه لري په ساحاتو کې د افغانستان مختلفو ساحاتو کې او خلک سي دوی خپل شکایتونه وړاندې کوي. دوی هغه شکایت او مشاهدات دواړه ریکارډ کوي او دغه پر بنیاد باندې دغه دارنګ راپورونه وړاندې کوي. د ما په نظر حکومت په ځای د دې سي هغه اخبار نه دوی انکار وکي، بهتر ده د سي د حالات سمولو باندې او د یوناما او د بنولي ټولنه سره یو ځای دې کار
وکي، په جای دې سي انکار وکي. مننه. فقط یو ورسته پښتنه میرمن حسن چې دا ناندري د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو مرستندوی مؤسسو ترمنځ دا به تر کله پورې دوام کوي؟ فکر کوي چې دا یو ورځ یو پای لري؟
پای بال هغه وخت ولري چې طالبان تسلیم کړي چې په افغانستان کې وضعیت خراب ده او د حکومت مسؤلیت دا ده چې د خلکو لپاره وضعیت بهتر کړي. په غوبني حاکمیت یا ظلم یا د مشکلاتو نه انکار کول دا هیڅ نوې چاره نه ده.
د مینا لیست د نړیوالې خیریه ټولنې د تخنیکی چارو مشره پلوشه حسن وچیله آزادې رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي هیواد ژمن دی چې د طالبانو دریس تل پام پرته د خپل خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي. خواجه محمد اسف دا څرګندونه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د هغو خبرو په غبرګون کې کړی چې ویلی وو د دوه هوکړه لمتحد ایالاتونو سره شوی، خو هغه بیا هم ویلی وو چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان پوز د جمعې پر ورځ هم ویلی وو چې طالبان باید تر هغه وروسته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. امید زهیرمل راپور راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلی وو دوی د دوهې تړون له امریکا متحده ایالاتو سره کړی او له افغانستانه د پاکستان خاورې ته هیڅ ډول ګواښ نشته. خو د پاکستان د دفاع وزیر د ذبیح الله مجاهد همدا څرګندونې په خپله ټویټر پاڼه خپرې کړې او ورسره یې لیکلي د افغانستان دریسته له پاملرنې پرته پاکستان به د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې سرچینې کار واخلي. خواجه آصف زیاته کړي دوی به دا کار دې ته له پام پرته وکړي چې کابل غواړي په خپله خاوره کې وسلوال وځپي او کنه. د پاکستان د دفاع وزیر په وروستیو ورځو کې دا څوم ځل دی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې سخته ژبه کاروي او په افغانستان واکمن طالبان تورنوي چې په دې هیواد کې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ځای ورکړي. د خواجه آصف له څرګندونو وړاندې د جمعې په ورځ د بل هر وخت په پرتله پاکستاني پوځ هم د طالبانو حکومت پر وړاندې توندې څرګندونې وکړي. د پاکستاني پوځ اعلامیه کې د پوځ د مشر عاصم منیر له قوله لیکل شوی وو نوې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي د پړنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندېښمن دي. خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې و چې په وینا یې بله مهمه مسله ده او باید حل شي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دی دا ادعا لکه د تر په څیر رد کړه او د افغانستان خاورې نورو ته بې ګواښه وبلله. له دې وړاندې هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله، د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک د وسلوالو په فعالیت او پټنځایونو اندېښنه ښودلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آن د افغانستان دننه د ټي ټي پي پر ضد د عملیاتو خبره هم کړې وه، خو وروسته یې وویل د طالبانو حکومت ورته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به د پاکستاني طالبانو کورنۍ د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي.
د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې برتانیا باید په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او له طالبانو سره خبرې پیل کړي. توبیاس الوت تلګراف راسپانې ته لیکلي چې طالبان د نه خوښیږي، خو د پوینا په افغانستان کې د بې ثباتۍ ترهګرۍ او ټولنیز کډوالۍ د مخنیوي لپاره باید له حکومت سره همکاري وشي. بیا هم امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
داسې مهال چې برېټانیا د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني، د دې هیواد د پارلمان د دفاع کمیټې مشر توبیا ایلوټ غوښتي چې برېټانیا د کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیسي. هغه چې وروستیو کې افغانستان ته تللی او ټلګراف رسپانې ته یوه مقاله کې چې پرون خپره شوې لیکلي، د واقعي پرمختګ شاهد دی او په دې باور دی چې اوس د دې وخت دی چې له طالبانو سره خبرې پیل شي. توبیاس ایلوټ چې خپل یو ورور د تونلارو لخوا وژل شوی زیاتوي، طالبان یې نه خوښیږي، خو په افغانستان کې د لا زیاتې بې ثباتۍ، ترهګرۍ او ټولیزې کډوالۍ د بل پړاو د مخنیوي لپاره باید د دوی له اوسني حکومت سره همکاري وشي. ایلوډ د طالبانو د اوسني حکومت د لاسته راوړنو یادونه هم کړې ولیکي. افغانستان اوس ډېر امن دی، اداري فساد کم شوی، د نشه یي توکو کرکیل او قاچاق کم رنګه شوی او تر خوا د خلکو آزاد تګ راتګ هم زیات شوی دی. خو توبیاس ایلوډ د افغانانو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو تر څنګ په افغان جونو خوځو د طالبانو سخت بندیزونه هم مني او زیاتوي. پوهیږي چې نږدې 9 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، مګر د دوی د ښې راتلونکي لپاره مرستو ته د جوړولو لارې یوازې تعامل دی. د برېټانیا د دفاع کمیټې مشر دا هم ویلي، په افغانستان کې د حالاتو د ښه کېدو لپاره باید لویدیز یو عملي ستراتیژي هم جوړه کړي. خو د سیاسي مسایلو شنونکي اسحاق اتمر د طالبانو د اوسني رژیم کړنو او سیاست ته په کتو وایي، نړیواله ټولنه په داسې حالاتو کې هیڅ وخت له طالبانو سره تعامل نه غواړي.
د نړیوالو د پاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساعد چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي، طالبانو د ښځو تعلیم بند کړی، په ښځو باندې بندیزونه دي، نور مشکلات دي چې طالبانو په خلکو باندې راوستلي دي. او د اوس دپاره زه داسې فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپېژني، بلکې دا هغه قدمونه دي چې دوی کوشش کوي چې طالبان نه په خپله ګټه هر یو هیواد په خپل مقتد زمان کې هغه نه استفاده.
وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو نږدې 2 کاله په پوره کېدو دي. له ایران، چین، روسیې او پاکستان په ګډون چې د طالبانو خورا خواخوږي ګڼل کېږي، هیڅ هېواد د دوی اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پېژندل. د طالبانو اوسنی حکومت په زلورو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل خبره کړي، خو د نړیوالې ټولنې لخوا د تعامل د پیل لپاره وړاندیز شوي شرایط چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراعات، د ټول شموله حکومت جوړېدل او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه ده نه دي منلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه ده چې په افغانستان کې د لومړني جمهوري نظام د تاسیس پنځوسمه کلیزه ده. د 1252 مریز کال د چنګاښ په شپږویشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور کړ او په هیواد کې د لومړني جمهوري نظام بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمه د کودتا یا تحول په اړه نظریات بیلابیل دي. په دې راپور کې چې تاسو ته وړاندې کیږي وابورئ چې د جمهوریت پلویان یې د ژورو اصلاحاتو هڅه او مخالفان یې تیروتنه بولي.
له نن څخه 50 کال وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپل عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خبره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضی ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د محل لیدلې حال داسې بیان کړ.
تبوی چې د خو په پاتې د ما راډیو معمولا شپږ بجې شروع کړي. راډیو میونیو په شپږ نیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلی. نو په یوه کې پوه شو د څه دی نو ام دغه چې نو د څه کوم اصل ما چې کودتا شوی یا زادو خور چوی څه نه و دغه څه نو د داود خان بیانې په اون باندې شل دقیقې نشه شو باندې ورځ.
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوخت او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه و. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا لپاره ورسته په لمړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه ویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدل شوی و او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقيقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګری د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې گاونډیو او د سیمه هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه ویل چې افغانستان د بې پلوي سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړني کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواکو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلنو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې، هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغو اصلاحاتو د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوری غوښتونکو تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې د دغه حرکت اصلي لامل څه وو، دا لا هم د بحث وړ مسائل دي.
په داش په باندې زد داود خان په انتخاب باندې د دسر په هیڅ همکار چې د دا ارتباط به د مخابري په دزګا سره یو کتاب ته رسوه چې کوم په د دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړ.
پاشا ګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو، ازادي راډیو ته ویل هدف جوړ او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کلم، ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز په دده د احترام د پر دده کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داوود خان په دې قبول کړه چې د امتحان ورکړای و چې د ملي شخصیت و په افغانستان کې.
د جمهوریت کشمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روس شوی وو او هیڅ کار نه کید. دوی بیل دي چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوری نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان په خوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وایي د چنګاخ د شپږشتمې حرکت یو لوی او نجیبرانی دون کې تاریخي تیروتنه و. هغه وایي د سردار محمد داوود خان شخصیت ته درناوی لري، خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کال سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
یک جفای بود که تا به امروز شما میبینین که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه محل لوی او وړې فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېشتو کلونو کې هغه سی کار ونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په خوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی وایي د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل، خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داوود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د دې باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دیموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه د دیموکراسي او داسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدئولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاخ د شپږشتمې کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاخ د شپږشتمې کودتا د ولسې مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لري کړ، چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته یې هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول له استعماره وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاښ د شپږویشتمې له پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لري نه ده چې د سردار محمد داوود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داوود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کی اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولای. داوود خان هڅه کوله نظام د یو حزب لار اداره کړي او له همدې کبله د کین اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار وارداتي وبلل. هغه له پخوانی شوروي اتحاد سره اړیکې پیکا او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داوود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1950 کال د سور کودتا داوود خان ته د نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ لولسو غړو سره ووجل شو.
په افغانستان کې د لومړني جمهوریت نظام د تاسیس په اړه د اسدالله لودین تفصیلي راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو په 15 دقیقې اونیز پروگرام کې چې څو شیبې وروسته پیلېږي هم د دې موضوع په اړه بحثونه لرو، خو سپام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د طالبانو چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو راپور کې چې د روان میلادي کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر افغان ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې مثالونه هم ورکړي دي. راپور زیاتوي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې له استثنایي کسانو پرته نور کارکونکو لخپلو کورونو دندې پر مخ بیای. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټوټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو راپور له حقیقت لري بللای او ویلي دي دا راپور یا د هغو کسانو د قول پر بنسټ برابر شوی چې له افغانستان تښتیدلی او یا په یو نامه کې د هغو کسانو په حواله چې د یو نامه لنوم څخه ناوړه استفاده کوي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په کندهار کې له دوه میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیا خپل دنده پیل کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن وویل نوموړی د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرمان په اساس نن کابل ته ورسید. ښاغلی کریمی د مولا حسن اخون د ناروغۍ په اړه معلومات نه دی ورکړي او دا هم نه ده معلومه چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. په تیرو دوو میاشتو کې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د جنوب په 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې په کندهار، هلمند، روزګان، زابل او نیمروز ولایتونو کې د واکسین د دې څلور ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 1.5 میلیون ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. پر روان 2023 میلادي کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو د ناروغۍ 15 مثبت پیښې ثبت شوی. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د تور سمندر ګللارې د اوکراین د غلې د صادراتو له موافقه څخه د روسیې وتل ظالمانه کار بللای. روسیې نن دا تړون لغوه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر او دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد پر روسیې تور ولګاو چې بشري مسایل برمته کړي. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا فان دیر لین بیا د روسیې دا اعلان یو ناوړه اقدام وباله. د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د دې تړون په اساس د غلې له لوی صادرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځنی ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبری کانفرنس کې د دې تړون د لغوه کېدو د اعلان پر مهال وویل روسیا به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال سره خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقوقو او د چین د ارزي اداو له کبله ترنګلی شوی بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبری اژانس راپور لمخې ښاغلی کیری له خپل سیال شي جن هاوس سره مخامخ تفصیلي خبري وکړي. دا له نږدې یو کلن ځنډ وروسته د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لومړی ځل خبرې دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
السلام علیکم. د ازادي رادیو 15 دقیقه بحث تموز نوری هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50 کلیزه خبرې کوو. نن د چنګاخ یا سرطان د میاشتې شپږویشتمه د جمهوریت د تاسیس له 50 کلیزې سره برابره ده. 50 کاله مخکې په دې ورځ د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د څو ځوانو افسرانو پر مټ کودتا وکړه او د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت اساس کېښود. د کودتا په مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه هم د روم په بهرني سفر بوختو. سردار محمد داود خان د کودتا لپاره وروسته په لومړی وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې ډیموکراسي په یوه فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
باید
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ته هم ډاډ ورکړی و. هغه ویلو چې افغانستان ناپیلې سیاست مخته وړي او هیڅ یو پوځي تړون کې ګډون نه کوي. د یو شمېر سیاسي شنونکو په باور د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، کمال خان بند او یو شمېر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوي هغه مهال پلان شوي وي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د چټکو اصلاحاتو د پلي کولو لپاره التیا وچ شاهي نظام دې نسکور شي. د جمهوریت یو شمیر پلویان استدلال کوي چې هغه مهال شاهي نظام نور ورست شوی و او هیڅ کار نه کړي. خو یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې ورسته او تغییراتو ته زمینه برابره کړه. د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو هم د جمهوری نظام په ړنګولو کې رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصر الله استانګزی وایي د چنګاښ د شپږمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پایلا مشوه. ستنګزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ ایښی و سقوط شو.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د ده باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل سو چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او دموکراسي برته نه ده یا سوي. سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دموکراسي او داسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنګي.
د کاغلی استانک زی په باور دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل خو وروسته په کې داخلي اختلافونه رامنځته شول. د داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونه که هغه خي ارخي یا کین ارخي او آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله چې نظام د یو ګوند د ملي غورزنګ ګوند په نوم چې د واکمنې په لومړي کلونو کې تاسیس کړی و اداره کړی. له همدې کبله د کین ارخو او اسلام پاولو فعالیتونه محدود کړای شوی و. سردار محمد داود خان له شوروي سره اړیکې پیکاو له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړي کړې وې. هغه د حکومت ولې په وروستیو کلونو کې موسکو ته یو نابریالی سفر ترسره کړ او د غرازي مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدانو سفرونه وکړل. نن خپل ملمنو سره د جمهوریت د تاسیس د 50 کلیزې په مناسبت د سردار محمد داود خان پر شخصیت د جمهوریت د 15 کلنې واکمنۍ د بریاو او ستونزو پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. د بحث د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهاند ودیر صافی او د جرمني برلین فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمرتبلنه ورکړي دواړو ملمنو ته خراغلاست وایو. صافی صاحب لومړی به تاسو ته درشو. خید اوریدونکو لپاره مهم وي چې کله پخوانی شاهي نظام نسکور شو او سردار محمد داود خان 50 کاله مخکې کودتا وکړه، تاسو هغه وخت چیرې وای؟
بله، تشکر. سلامونه
بعد تاسو دا چې وایم چې کله چې کودتا د سرطان د 25 کال داوود خان کامیاب کړزان ته زما تحصیلي دوره وه او د پراک په چارلس یونیورسيټي کې مې تحصیل کاوه د ډاکټرا لپاره مې کار کاوه
د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې
بلې د نړیوالو عمومي حقوقو او بین المللي سیاستو په مورد کې ما خپل ډیزرټیشن د تیزس د ډاکټری ولیکو او د غبند مې کار کاوه
ډیر مننه نور پښتنه به ورسره مطرح کو د برلین په فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر تاسو تم خره غلاست وایو عین پښتنه له تاسو هم مطرح کوم اتمر صاحب هغه وخت تاسو چیرې وای
مننه سلامونه اونۍ کې له زغه وخت کې د کابل پانتون د څلورم کال محصلم یعنی همغه کال کې زه فارغ شوم د پانتون لیکن شپږشتون د سرطان زمونږ اساس یو مرحله و چې لومړی سمستر ختم شوای او موږ تقریبا د درې ورځې وروسته د اوري پر سټي باندې تلو نو زه څلورم صنف کې وم د پانتون
ډېر اتمر صاحب او صفای صاحب داسې ښکاري چې تاسو تقریبا د یوې دورې ګمانم چې خلک یاست ډېر صفای صاحب راځو دې خبرې ته چې کله چې تاسو محصل وی ډېر زر لیدل شوي چې تغییرات یا د حکومتونو یا د واکمنۍ پر ضد هغه خودجوش حرکتونه یا ځینې تنظیمونه د پوهنتونونو له انګړونو سره یا په صنفونو کې تنظیم شوي دي هغه وخت داسې یو انګیزه په محصل نو کې پیدا شوی و چې شاهي نظام لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د زینو په باور نور ورست شوی نظام نور کار نه کاوه یو تغییر یو بدلون ته اړتیا و
چې څنګه چې وایم په دې مورد کې چې زه د ديارلاتاو په څلورستم کال نه په کوانتون کې د ژورنالیزم او ادبیاتو علوم بشري و او دغه کې بیا بخت ژورنالیزم مولست او په دې دوه اخرو کالو کې چې د 1950 کال کې زه فارغ شوم د کابل پوهنتون نه دا د خلکو پرچم خلکو د سولي جاوید په نامه باندې یو ګوند د خلکو چې دا ګوندونه خپل ځانو ته نمونه ایښي و ګوندونه رسمي نه و د شاهي زمانو په هغه وخت کې همیشه به خصوصا اخري کال د مظاهرچه په وخت کې تقریبا زمونږ مظاهره د پوهنتون شپږ میاشتې دوام وکړ چې بیا نهه میاشتې نورې پوهنتونونه رخصت کړل نو نړی دا وه چې ظاهرشاه په وخت کې شاهي نظام د تشدد نه د مبارزینو د ازادي خواهانو د پیشنهاد د ترقي و ترقي خواهي نه دوی په شدت سره مقابله نه کوله خو تهدیدات وجود درلوده استخبارات با او او عسكر باید مظاهره سره روان و اما چاته د بندي کول او دغه لاس نه و اچولای ترڅو چې داسه واقع خپل د ماسلینو په منځ کې پیښې د لاسو کې د اسلامي ګوند طرفداران به وو په خپل ایدئولوژي کې دوی به د خلکو پرچم سره دوی وهلې یو وخت راغی چې خلکو پرچم یو بل ته وایي بلل پرچمیان او بل به یې بې عقله دغه شیانو دوام درلود نوسم کال کې بیا یو کال نه
صفه صاحب تاسو ټلیفون قطع قطع کیږي زه نه پوهیږم چې یو مناسب ځای کې کینی اوس مو غږ راځي اوس هم د میره بني
اوس
هم د
نو بل اخر د 25 کال کې ز عسکری د دورې د یو کلن ختمولو نه پروت تلړم تحصیلاتو لپاره او په ماسری او ډاکټری درس باندې می شروع کړی چې در 25 کال کې هغه شي راځونه واوریدل چې دا د شپږم د سرطان د 25 کال داوود خان قدرت لاس کې نیولې او جمهوریت نظام اعلان کړی
مننه صفای صاحب اتمر صاحب تاسو شپه کابل په هنتون کې محصل وی ځینې د چارو کتون کې داوود خان له کین اړخو سره تړي وای چې کودتای دی زینو کین اړخو پرمټ کړی و چې ورسره بیا هم غوي بیرته د پوړاندې په کودتا کې برخه اخیسته و دغه مسله څومره پر ځای ده آیا پرختیا هم داوود خان د چاپیانو پر مټ کودتا وکړه
اصل کې داوود خان خپل ډیر ملي محور شخصیتو دا یو ریفورمیستو که د ظاهر شاه د دورې نور تاریخ یا پخوانی د څلوېښتم کلونو نه مخکې وګوري په هغه کې مثلا د هاشم خان صدارت دا ډیر ظلم و په د مخالفینو په ځپلو په بندي کولو او د نهضتونو په ځپلو باندې ډېر متهم و. همدغسې بیا د شاه محمود خان دوره و همدغسې بیا د خپله د داود خان صدارت و چې یعنې په دغه وخت کې خلکو ته دغه ازادي نه و ورکړل شوی. کله چې په دیارلس او د څلوېښتم کال کې داود خان استعفا وکړه د صدارت نه بیا ظاهر شاه په هغه وخت کې نوی اساسي قانون راوغوښته دا یې جوړ کړه د قانون اساسي د کمیسیون باندې په وسیله باندې. دغه قانون اساسي خلکو ته ډېر ازادیګانې ورکړي احزاب سره د دې نه چې دوی راجستر نه و رسمي دوی فعالیت نه شو کولی لیکن سره د هغې نه هم دوی تظاهرات اعتصابونه او جریدې دوی درلودل. دا چې داود خان بیا څنګه دغو ډلو سره نږدې و داود خان خپله زما مخکېنی عرض دا و چې ریفورمیست یعنې اصلاح طلب او د ظاهر شاه په وخت کې هم دغه ټول پروژې او کارونه چې تاسې ګورئ دا ډېری یې د داود خان د صدارت په وخت کې ترسره شوي دي. او داود خان داسې یو شخص و چې د دې همیشه دا و چې وطن ته د یو کار وکړي خدمت وکړي. بل دی خپله ډېر پاک یو انسان و یعنې چې دغسې ذهن دې سره نه و چې هغه سو استفاده وکړي. ډېر منظم با ډیسپلینه سړی و او سړی داسې ویلی شي چې واقعا دا یو لیډر و او یو منیجر و په دواړو کې دا ډېر ښه ځلېدلی و. دا چې د چاپیانو نه دې استفاده کوله دا یو واقعي خبره وه چې په اول وختونو کې ځکه د دې فکر ریفورم و چې هغه د ظاهر شاه د وخت کارونه دی اصلاح کړي مخصوصا د دغه ډیموکراسي د دورې په دغه وخت کې یو نوه بې بندوباري راغلی و. ځینې چپي او ښي اړخ ګوندونه دوی خپل د حق او توان نه ډېر غوښتنې درلودلې او ډېر دوی داسې اعمال نفوذ به یې کاوه په خلکو باندې او په حکومت باندې. نو داود خان سره داسې فکر پیدا و چې دغه حالت باید اصلاح شي او د دې د اصلاح دپاره دی مجبور و چې ځینې کسانو سره د ارتباطات ونیسي او هغوی سره اړیکې جوړ کړي او دغه کسان اکثریت روشنفکران او چپ د جریان کسانو چې وروسته بیا پس له دې نه چې داود خان پس له دوه درې کلونه بیا داود خان دغه کسان د حکومت نه لرې کړل او کوشش یې دا و چې په هغه یو حزب چې غورځنګ ملي و په هغه باندې انتقا وکړي او د خپل برنامې همداسې مخته بوسي.
مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، داود خان هڅه کوله چې په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي برخو کې چټک پرمختګونه وشي په افغانستان کې. په تیر بیا په اقتصادي برخه کې ډېرې پروژې لکه څنګه چې اتمر صاحب هم یادونه وکړل مخکې د ظاهر شاه په وخت کې چې د صدر اعظم هم پلان شوی وي او وروسته د کمې دغه پنځه کلنې واکمنۍ په دوره کې هم د پنځو کلونو ماستر پلانونه او د بلې دورې لپاره هم ماستر پلانونه جوړ کړي وو. انتقاد یو دا دی چې وایي د غوښتل چې ډېر ژر په چټک دغه اصلاحات پلي کړي چې ټولنه یا هغه د افغانستان زیربنا ورته آماده نه وه او دا د دې سبب شو چې دی ونشي کولی چې خپل هغه هدفونه ترلاسه کړي چې لکه د ډیرو کارپوهانو په باور غوښته چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خود کفا شي. آیا علت همدا و او که ځینې نور داخلي اختلافات هم ول په تېره بیا د چپیانو نارضایتي چې د ده په وړاندې وروسته بیا په کودتا کې مهم رول ولوباوه؟
ډېره مهرباني. زه فکر کوم چې خبرې د دې نه پورته ډېرې اویښې دي.
او دا داسې نه ده چې تصادفي صورت سره داود خان کودتا کړی ده او بیا غورځنګ ملي ګوند اعلان کړو بیا بدای افغانستان ته ترقی ورکړو بند و انهار براولي چې براولي چې برانولي. نو د کولای شو چې د شاهي نظام په موجودیت کې هم دا تغییرات او پیشرفت لپاره کار وکړي، ولې چې دا مطلق شل کاله صدر اعظم پاتې شوی و او چون یو نظامی سړی و دیکتاتور منشانه خصلت هم درلوده، او په دې اخره کې د ظاهر شاه د اخرو کلو کې دا چپی خصوصا کارملي ګوند ببرک کارمل به همیشه د اورېدو چې د ملاقات ته راته او دې کې د روسانو اشتراک هم ویل کېده چې و، او هغوی ورته همدغه لار وښودله چې څه په درش په
بله. صافی صاحب تاسو سره مې اړیکه بیا لږ چې پرېښوله، صافی صاحب سره به بیرته کوشش وکړو چې بیا اړیکه ټینګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اتمر صاحب رازم هم دی مسئلې ته وختم ډیر زیات نه لرو خو بحثم ډیر آباد لري. په هر صورت کرا شو دی موضوع ته یو انتقاد دادی چې وایي داود خان په دغه کودتا سره په افغانستان کې ستر بدلونونو ته زمینه برابر کړله چې افغانستان نن ورځ له ډیرو هغو نتایجو یې کړیږي. وروسته کودتا وشوله، بیا له هغه نه وروسته مجاهدینو جهاد ته مخه کړله، د مجاهدینو په بریا سره کورنۍ جګړې پیل شوې او وروسته نور طالبان واک ته ورسېدل او بالاخره طالبان نسکور شول. شل کاله طالبانو بیا وسله وال مبارزه وکړله او جمهوریت یې د پای ټکه کې خو دوه کاله مخکې، یعنی دغه څو اونۍ وروسته به د دوی دوه کلنه د امارت دوه کاله پوره کیږي د جمهوریت ټغر له افغانستان ټول شو. آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې کچیرې داود خان کودتا نه وای کړی موږ به نن د یو بل سیاست شاهدان یا په افغانستان وضعیت بنن بل ډول وای؟
زما عقیده داسې نه چې داود خان د سړې جګړې ښکار شو، یعنې د سړې جګړې یو قرباني داود خان. داود خان خو لکه چې ما مخکې عرض وکړو یو ملي فکر درلود، دا ډېر د دې قدرتونو د تقابل معاملې ته دی نه ته. کله چې دی مسکو ته لاړ هلته بریژنیف سره دی ولیدل، بریژنیف ګیله او شکایت وکړې د دې نه چې تاسې بهرني متخصصین افغانستان ته غواړئ او زمونږ په ګاونډ کې زمونږ په سرحدونو کې خارجان راځي، یعنی په شمال د افغانستان کې. دغه خبره په داود خان خو ونه لګېده، او هلته پاڅېده په مجلس کې بریژنیف ته ویلي چې افغانستان یو مستقل هیواد دی، تاسو باندې ته ډکټې مه کوئ. نو هغه و چې روسان په دې باندې وپوهېدل چې داود خان دوی سره نه دی، داود خان سره داسې فکر دی چې دی یو مستقل شخص دی. او هغه له داود خان راغی، دې سفرونه پیل کړل، ایران ته لاړ، پاکستان ته لاړ، مصر ته لاړ، او د دغه هیوادونه دي تعهدونه د مرستو ترلاسه کړ. لیکن د داود خان په کابینه کې هغسې کسان و لکه جلالر چې دی د کاجیبي نماینده د داود خان په کابینه کې. نو چې کوم خصوصي مجلسونه د ایران شهنشاه سره درلودو، عربستان سعودي کې دې سفر درلودو، د سوري د پاچا سره درلودو، همدغسې مصر کې، دغه ټول د شورویانو ته لیک. کله چې شورویان په دې باندې وپوهېدل چې اوس نو داود خان غورځېدلی غرب خواته او دغه تعهدونه هم دوی ترلاسه کړي دي، نو شورویان په دې فکر شو چې دلته حتما به دوی تغییر راولي، او تغییر څنګه راولي؟ اول خو د همغه کسانو په وسیله راولي چې داود خان سره دي، بیا وروسته د دوی دغه ګوندونه چې په افغانستان کې فعال او د دوی دا پلوي ګوندونه چې هغه د خلقو پرچم ګوندونه وو دوی سره یو ځای کړل، او بیا دا کسانو بیا ډېر لوی کسانو چې بیا ورو ورو داسې یو حالت دی. یعنی شورویانو په دې باندې فکر کړی چې یو کال پورې بعد داود خان د قدرت نه لرې کړی شي، او هغه کار شورویانو وکړي.
بله مننه صفی سر سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې. صفی صاحب، تاسو خبرې کولې دغه د ټولنیزو او اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو باندې مو خبرې کولې چې آیا دا ډیر ګلندی وو د ټولنې له هغه شرایطو سره اړخ لګاو کنه؟ مهرباني.
خبره دا و چې دوی وایي چې دا تغییرات داود خان راوصل په لپاره د دې چې ګلندی پیشرفتونه مخکې ونیسي، دا خبره نه ده. په اصل کې حاصل کې دا ده چې اساسي قانون د مشروطه شاهي د جهان د مرستو جلبولو لپاره قانون چا وضع کړ، او قانون کې شاهي فامیل غړي د قدرت ته رسېدو نه یا د وزارت یا د صدارت نه بره وګڼل، او په هغه لحاظ باندې داود خان خودخواهي صدمه ورسوله، او د روسانو د پرچمیانو د دو په مرسته باندې دوی را کودتا وکړله، سپینه کودتا، او قدرت په لاس کې ونیو. بیا جمهوریت لپاره یې چې وکړي چې یو تغییر راولو د شاهي نه جمهوري ته چې د خلکو حکومت رامنځته راشي، اعلان کړ چې هغه ته هم نه ابجکټیو یعنی عیني او نه ذهني شرایط یو هم مساعد نه وو. مګر بیا هم دوی تقرری چې وکړي سل دوه سوه ولسوالان یوازې د پرچم د ګوند نه مقرر کړل، د چپیانو د ګوندونو نه وزیران مقرر کړل. د دې کې د غرب هیوادونه او دوی پرې باندې شکمن شول، او دوی مجبور شو چې ایران ته سفر وکړو، سعودي ته سفر وکړو، امریکا ته سفر وکړو، دا هلته په پاکستان باندې بېرته راتاو چې راشي، او بیا خپل ګوند اعلان کړي وو آینده پروګرامونه او جرګه هم یو تختګیره وسله چې خپل
جمهوریت ټینګښ لپاره ډېرې هڅې وشولې. جمهوریت ړنګ شو، امارت واک ته ورسېد. فکر کوي چې نور د جمهوریت ګیلم جم شو افغانستان؟
اول جمهوریت چې ړنګ شو، پرچمیانو خلجیانو کمونستان قدرت ته ورسېدل، بیا هغه چې جهاد په وسیله د افغانستان د خلکو له منځه لاړ، او سړې جګړې ته یې ختم ورکړ، او روس ته شکست ورکړ. بیا د مجاهدینو حکومت راغله، کنټرول کولی ونه شو، او پس له هغې نه چې بیا د بن کانفرنس راغی، بیا جمهوریت پروسه شروع کړله. بیا هم دوی اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، تیوري لحاظه خلک د افغانستان کې ناتیا فیصده په سواد باندې خبر نه وو، دوی نشو حکمولی دا تغییرات چې دوی راوړي. او بل دا حکومت چې د بیرون نه راغله، او دا حکومتونه تر هغو پورې چې دوهم ځلې طالبان راغله قدرت واخیسته، هغه په هغه کارونو بوخت وو چې نه باید ترقی د جمهوریت ته رسېدو لپاره یو لاره هواره کړې وای، بلکې د زور جګړې د قدرت هر خوا کې د مملکت جوړې وې. مغه او چې طالبان دویم ځلې وتوانېدل چې په کامیابه شي، او امریکا په رسمیت وپېژندل، زمینی صورت سره دوه کې یو سره قرارداد وکړ.
اتمر ستا سو څپکی وای چې جمهوریت نور له افغانستان تغټول شوی.
زما عقیده ده چې اوس یو بل سړی جګړه روانه ده، د غرب او د شرق، او دا بلاکونه تقابل کې دي. متاسفانه افغانستان د جیو استراتیژیک له کبله د دغه سیاستونو د ټګر قرباني ده، او زه په دې باندې عقیده لرم چې افغانستان کې که هر رژیمی که هر څوک واګې په لاس کې ولري، که دا په دغه رقابتونو باندې پوی نه شي، نو افغانستان بې لارې ته ځي او د مسیر نه منحرف کیږي. او که دا دغسې یو ملي محور سیاست چې غوره کړي، بیا دوی کولی شي د دغه رقابتونو نه افغانستان وژغوري. لیکن راغله په دې کې چې جمهوریت یو مسیر دی، دا مسیر هیڅوک نشي بندولی، دا د انسان د ژوند یو مسیر دی، او دا مسیر نه بندېږي.
کور ودان جرمنی په برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ استاد اسحاق اتمر د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان او ډیر صفای چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ، نن مو په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مه کلیزه خبرې وکړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.